السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو وی بل خبرونې ته مو زه اسد اللهالدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوا پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د ازادي میلمه، خو په سر کې به مو کړې د دې ساعت خبرونه ده. د ویانا څلورمه ناسته نن پیلېږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ضد عمده مخالفین سره راټولېږي او په خبره یې چې د افغانستان د راتلونکي لارې نقشې په اړه بحث کوي. د ملي مقاومت جبهې په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دوی مشر احمد مسعود په دې ناسته کې د ګډون لپاره د اتریش پلازمېنې ویانا ته رسېدلی. د بیان له مخې تمه کېږي چې د طالبانو ضد سیاسي او پوځي ډلو شاوخوا 70 استازي د ویانا څلورمې ناسته کې برخه واخلي. طالبانو بیا د ویانا پخوانۍ ناستې بې ګټې بللي او ویلي دي چې ټول د دوی په خبره ازمویل شوې څېرې پکې راټولېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له دریزه هرکلی کړی چې ویلي دي له طالبانو سره د لا زیاتو باثباتو دوامداره او حقیقي خبرو اړتیا ده. سرګی لاوروف د ټولیز امنیت د تړون سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په ناسته کې چې همدا اونۍ په قزاقستان کې شوې ده د افغانستان اړوند خبرې کړي. هغه ویلي له افغانستان لا هم د ترهګرۍ ګواښ موجود دی، خو د ده په خبره د طالبانو حکومت د ترهګرو سره مبارزه کوي او دوی همکارۍ ته چمتو دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې د لاوروف د نظره د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د روسیې په شمول ټول هیوادونو ته د ښه امنیت ډاډ ورکوي. د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو عزم استحکام پر د پوځ لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف ګوند عمومي منشي عمر ایوب رسنیو ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پریکړه باید پارلمان وکړي. ایوب ویلي د دوی د ګوند رهبر عمران خان باوري دی چې باید به په پردي جنګ کې ځانونه ښکېل نه کړو او امن یوازې په زور نه راځي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د حج په سګنیو مراسمو کې د مړو شوو حاجیانو شمیر له 1400 واوښته. د سعودي عربستان د روغتیا وزیر فهد بن عبدالرحمن الجلاجل پرون یکشنبه دولتي تلویزیون ته ویلي 83% مړه شوي هغه حاجیان دي چې دوی سره رسما د حج کوونکو په توګه ثبت نه وو. دغه حاجیان تر ډیره په سری لمر کې د اوږده واټن قدم وهلو له کبله مړه شوي دي. اسوشیتد پرس خبري اجانس د قاهرې د دوو سرچینو په حواله ویلي د مړو شوو حاجیانو څه باندې 50% یې د مصر اتباع دي. په راپور کې راغلي چې سعودي عربستان د 14 مسافرتي شرکتونو څخه د دې لپاره جوازونه اخیستي چې یو شمېر حاجیانو ته یې په غیر رسمي ډول عربستان ته د سفر زمینه برابره کړې وه. او روسي خبر هم دا چې د روسیې په داغستان کې د وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 پولیس، یو عیسوي کشیش او یو شمېر نور ملکیان وژل شوي دي. د داغستان والی سرګی ملیکوف نن دوشنبه وختي وویل وسلوالو بریدګرو پرون یکشنبه پر دو خارونو مخاچکلا او دربند کې پر دو کلیسا وو د یهودانو په یو عبادت ځای او د پولیسو پر یو پوسټا ډزې وکړې. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ویلي چې د روسیې د ترهګرۍ ضد کمیټې داغستان دغه بریدونه ترهګریز بللې دي. په داغستان کې د دغه بریدونو له کبله د دریو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې د بریدګرو کره شمېر څومره وو، خو چارواکو ویلي 15 تنه بریدګر وژل شوي. د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو وړاندې تر دې داعش تر ډیره په روسیه کې د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو دو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم اوومه ورځ او ورپسې د ازادۍ میلمه له یاده مه باسئ.
اوومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار مو د ونی مهمو سیاسي جالب او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته د ازادي ځانګړي او مورس خبرونه ترا بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د جګړې د ډګر لپاره په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ کمانډان هم جوړ کړ. خبرو مو چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د سیلابونو قربانیانو ته لا هم مرستې نه دي رسیدلي. د افغانستان په هوایي حریم د خال خال سوداګریزو الوتکو د راپیدا کېدو خبرونه هم شته او شمالي کوریا ته له 40 کلن ځنډ وروسته د پوتین له سفر او جزئیاتو یې هم خبرې کوي. خو تر هڅه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی افغانستان کې لومړی بار پاکستان سره اختر، طالبان لومړی بار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. دې کار یې د عوامو او خواصو تر څنګ آن د پلویانو تون غبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دا ده چې عرفات ورځ واغه ته ویل کېږي چې د اختر سه یوه ورځ مخکې د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بله خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره مخ شاته یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک درېږي. نه نه دا ورځ نه ده.
لهذا عرفه په دنیا کې یکی یوه ده چې کله د سعودي عرفه وي ټولې دنیا کې به هم هغه عرفه وي. دا نورې خبرې چې کمی ملایان کوي پلانکي صاحب دا لیکلي دي فلاني صاحب دا لیکلي دي، د دې خبرو قرآن سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی په تیر نظام کې چې ملا عمر دغه په فراس کې مشهور، ملا عمر 15 کاله مسلسل لوی اختر وړو کې اختر د سعودي عربستان سره تجلیل کویل مانزه. خو نن ملا هیبت خان نل مانزي، یعنی ملا عمر په غلطه باندې وو او که ملا هیبت خان په غلطه کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو تایید مشری ملا هیبت الله وای ټول راته یو ځای شي، ازل مکرې خو په خپلو کې اختلافات مکوي.
د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي. که دا تشریح نه شي د افغاني ټولنه کې به وروسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کړي. یو معاون به وایي چې زه امیرالمومنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل معاون به وایي چې زه امیرالمومنین یم.
د څو اشخاصو د سختو پرېکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ هیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
له خپلو خلکو مخ په خالی کېدو افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمیر ټوله نړۍ کې 12 میلیونه نه اوښته دی. یوازې تیر کال 121,000 افغانان مختلفو هیوادونو ته وتلي.
که زنګلونه یې په ورځو پکې مزل کړی نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي. او دویم علت دا ده چې یورپ ته راورسېږي بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنترونه نه وي، دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي.
په تاریخي کچه ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سږ کال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجیانو ژوند اخیستی. د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجیان ورک شوي وو خو پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادرکه وو. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکوونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمانځل شو چې ګڼې نیوکې یې پارولې دي. طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبې په ورځ اعلان کړ چې په نوره اسلامي نړۍ کې او له هېواده د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبې په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمانځه. طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې یوه ورځ وروسته کول خپل شرعي فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي، خو د طالبانو د سترې محکمې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم دغه حکومت له دریو کال راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستانه واړوي او حتی طالبانو پرېکړه کړې وه چې تیر کوچني اختر راهیسې به د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بېلي.
عرفات ورځ واغه ته ویل کېږي چې د اختر سه یوه ورځ مخکې د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بله خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک درېږي. نه نه دا ورځ نه ده. د عرفات ورځ ودې ته وایي چې د اختر سه یوه ورځ مخکې نمز الحجه د عرفات ورځ ده، لسمز الحجه د اختر ورځ ده.
درې وجه دي چې دې ته عرفه وایي، نو دا درې واړه وجه جدید د عربستان او سعودي سره تعلق لري، ځکه چې ابراهیم علیه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدل او مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوی او خلق په میدان عرفات کې چې ودریږي هم په بلاد عرب کې ودریږي. لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټولې دنیا کې به هم هغه عرفه وي.
سرچینه زیاتوي د طالبانو حکومت کې د رویت هلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستانی ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې. د دغو ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي، خو تېره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه. برعکس حزب اسلامي ګوند په یک شنبه د لوی اختر د لمانځلو ویډیو خپره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې یو شمېر هېوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر لمانځلی دی. دغه راز یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبې پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي وو. د طالبانو یو پلوي سیاستوال استاد زمان مزمل بیا ټینګار کړی دی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلي مګر هلته هم د پاکستاني ملا په خوله اختر نه دی کړی.
کم اختر چې د پاکستان د فتنو اختر ته ځي دا موږ نه غواړو. هماغه اختر موږ د امت د مرجع د حرمینو سره زموږ مشرانو غوټه کړی ده، روح هم آران و. او موږ دغسې یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونځي. صحیح ده چې اوس خو به د یو شیش نه وویرېږي. موږ پاکستان کې مهاجر بې وطنه وو، خو موږ د پاکستاني ملا په پایتوا اختر ونه که
د ټول نړۍ خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو د دو جوړه نه راتله نه راتله، حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړه نه راځي. ډېر د افسوس ځای ده چې نن د خپل قبلې سره د دو جوړه نه راځي چې کوم طرف ته موږ کله مونځ کوو او وایو چې متوجهن الی جهت الکعبة الشریفة الله اکبر، دو د هغه قبلې سره هم نن جوړه ونه کړله.
زما په خیال کې دلته دا پیښویان یو متل کوي، وایي چې دا وایي د کور نه به شملې نه غواړي. ارزدارې چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ملیشه ده، یو پروژه ده او دې دپاره لیږل شوې ده چې افغانستان کې ټول هغه شیونه له منځه یوسي چې افغانیت په قائم دی، د افغانانو هویت پہ ولاړ دی. هغې کې تاسو ولیدل چې دوی داسې یعنی بیرکونه بدل کړل، ملي بیرک ورسره کا خیال وکړي، ملي سرود او دغسې نور ډېر شیونه چې هغه بنې یعنی د افغانانو هویت او ناموس ګڼل کېږي د هغه د خپلو لاندې کړل.
او وروسته له هغې چې طالبانو د دوحې په درېمه ناسته کې خپل ګډون ته چمتووالی اعلان کړ، ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوحې غونډه کې به طالبانو سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال ویان فرهان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یوه مهمه اندېښنه بللی او زیاته کړې ده د دوحې روانه ناسته کې طالبانو سره د حاکمو چارواکو چلند کوي، نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپورچی ریچارډ بینټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. هغه له عامه ژونده د ښځو حذفول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بللی دی. خو د طالبان حکومت د دوحې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بللی ده. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د ده په وینا د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامېږي.
که د دوحې په ناسته کې افغانستان فعلي سرپرست حکومت ګډون هم کوي دا ښه پیغام ده، د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري، روابط چې پرې شي بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځمه صوبه یا کوم ولایت راځي، بنان د افغانستان فعلي سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري. د دوحې په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسیون چې په بهر کې میشت دي، هغه سیاسیون پخوا یې مدرس نه درلوده، په متفرقه لحاظ باندې د دوحې ناستو ته تلل او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوري دولت د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. بنان ښه دا ده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي، د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافات موضوع چې له ډېره وخته راهیسې ګنګوسي موجودې وې، په لومړي وار د طالبانو مشر په خپله وینا کې د دغو اوازو تایید کړی دی او خپله ډله یې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربللې. هغه په خپله اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویلي که ټول له موقف نه د ده ازل کولو باندې اتفاق وکړي دی به په خوشحالۍ خپله دنده خوشې کړي، مګر طالبان دې خپلو کې سره اختلاف نه کوي چې ځکه په وینا یې د دغو اختلافاتو ګټه دښمن ته رسېږي.
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف یا نواړ په یو ورځ دی ټول ماته متفق شي ما دې د منصب لیریک ما ظلم دې کی زه په دې خوشاله یم، په دې نه یم خوشاله چې دې په مابینس کې اختلاف وی تفرقه یې ورونو په اختلاف باندې حاکمیت شکیږي. زه به د دې کوشش وکړم چې په خلکو کې اختلاف واچوم، بیا ماته اتفاق نشي کولای ټول به یو په بل باندې وهم دوی به سره اخته کوم، خو زه دا نه غواړم. دا فرعوني سیاست دی، دا شیطاني سیاست دی، دا اسلامي سیاست نه دی.
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر او ازل لپاره د قانون له مخې پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کوم اصولو باندې ولسمشر راځي، صدر اعظم راځي، وزیر راځي، او یا خو اوسني حالت کې امیرالمؤمنین راځي. څوک ټاکي؟ هغه څوک چې ټاکي هغه اشخاص ته څوک سرټیفیکیټ د دی ورکوي چې تاسو د نورو معتبر یاست او باید امیرالمؤمنین وټاکي. او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید د قانون له مخې تشریح شي. که دا تشریح نه شي په افغاني ټولنه کې به وروسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کړي. یو معاون به وایي چې زه امیرالمؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل معاون به وایي چې زه امیرالمؤمنین یم، او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډېر پوهیږم په دیني مسایلو کې بنان زه امیرالمؤمنین.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم له ولس نه د واکمنو غایب اوسېدلو او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودلې، او له هغه سره د سراج الدین حقانی، ملا برادر او عباس تنگزي د اختلاف اوازې هم ګرمې وې. بلخوا د چارو شنون کې وایي ملا هیبت الله که د ځان د ازل خبره کوي لا تر اوسه یې داسې میکانیزم نه دی معرفي کړی چې څرنګه باید حتی د دوی په خوښه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا ایسته شي. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرست اداره شوه او طالبان د خپل منځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی.
ښه دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنګونو ته تللی نه وي، د کورنیو جنګونو نه خلاص شوی، اساسي قانون جوړ شي، لویه جرګه راوغوښتل شي، څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده، د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده، په هغه لار باندې باید لاړ شي. فعلي سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي اساسي قانون په ډېرې چټکۍ سره تصویب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخواني ولسمشر ډاکټر غنی هم په لومړي وار خپل اختریز پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړې دي. هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري، خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي.
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغۍ غوښتونکی یم، ځان ته هیڅ نه غواړم. هڅه مې دا ده چې د وطن د ودانۍ او د ولس د سوکالۍ لپاره خپل فکرونه او طرې شریکې کړم او له دې لارې خپله ونده ادا کړم تر څو د مشروعیت امانت چې ما سره دی یو مشروع نظام ته وسپارم.
او سره له دې چې پاکستان، ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیچیار وایي د 2023 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسیدلی دی. یونیسیار په خپل روسي راپور کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بېځایه شویو کسانو شمیر نږدې 1.3 میلیون ته رسېدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي. دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډېر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقونو د سرغړونو او له ځورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بېځایه شوي دي. راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړوي او یوازې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بېلابېلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټولیز شمېر 6.4 میلیونه تنو ته رسېدلی دی. د یونیسیار د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 1,9 زره افغانانو د پناه غوښتنه کړې او یوازې 5,500 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي چې 99% یې له پاکستانه راستانه شوي.
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي، د بارډرونو نه راواوړي، د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راواوړي، دوی په ورځو ورځو مزل کړی چې یو ملک کراس کړي، نو دوی چې هلته ونیسي پولیس سیم کارت ته اخلي، موبایل ته اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په بکسا کې اوبه دام ته اخلي، نو دوی بیرته برګشت کړي. نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته هغه خپل ځای ته ځان ورسي، ځکه دوی سره نه جی پي اس یا زنګلونه یي، په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حداقل ورځنی شمیر 400 و، خو اوس د طالبانو حکومت وایي دمګړۍ د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالېدو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 100 الوتنو په ګډون د 40 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیستې دي، د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوي. د طالبانو حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د 4 نړیوالو هوایي ډګرونو هرات، کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب اماراتو د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمېر لویو ښارونو ترمنځ هر ورځ د 4 الوتنو سربیره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظمې الوتنې کوي. همداشان د ایران د 15 هوایي شرکتونو په ګډون د ترکیې ترکیش ایرلاین، د متحده عرب اماراتو فلای دوبۍ، ایر عربیا هوایي کرخي الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمې الوتنې کوي. اولې وا د بهر خبرې دا دي چې سکهال د 1.7 میلیونه مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکه مکرمه شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 15.2 درجو ته لوړه شوې او نږدې 3000 تنه روغتونو ته رسېدلي. د راپورونو له مخې په سګنیو حج مراسمو کې د ګرمۍ له امله 1,500 حاجیان وفات شوي چې د مړو تر ټولو لوړه شمېره 340 تنه پکې د مصر یاده شوې. دغه راز د انډونیزیا 1,440 حاجیان، د اردن 6 او د ایران 11 حاجیان هم پکې وفات شوي دي. دا شمېر وروستۍ نه دی او شاید د یو شمېر هیوادونو لخوا د خپلو مړو حاجیانو شمېر وروسته اعلان شي. بل خوا د سعودي د مناسک حج اداره وایي له 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجیان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. نازایت شوي راپورونه شته چې یو شمېر افغان حاجیان هم وفات شوي دي، خو دقیق شمېره نه ده په ډاګه شوي او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی ده چې ځینې حاجیان ندرک شوي وو چې بیرته پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادرک وو. بیا موږ د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو وو زید دې مفقودینو پسې متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي او د را پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالت ته توجه وکړي، هم جسمی حالت ته او هم دینی حالت.
او تیره اونۍ وروسته له هغې چې امریکا له اوکراین سره 10 کلن امنیتي تړون لاسلیک کړی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځنډ وروسته د شمالي کوریا په سفر تللی او له کیم جونګ اون سره یې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیځ مخالفان دي، دا لیدنې ناټو بلاک ته کلکه زور ښودنه باندې قیاس شوي او د نړۍ رسنیو پرې پراخ بحثونه کړي. په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. یو شمېر لویدیځو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګون ښودلی دی. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یوه ګډه خبري ناسته کې ویلي، په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران په مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز ویلي، د ناټو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري. وسم ټولنیز رسنۍ د ټولنیز رسنۍ د تیری ونی ګرم بحث د طالبانو د پخوانی مفتی اعظم د فتوا په بیان نشر راټول و چې د نجونو تعلیم د فساد ذریعہ بللی او د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت ویاندې غږیزه بڼه تکرار خبره کړې ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت ویان ضیا الرحمن هاشمی لخوا خپور شوی غږیز کلیپ کې د طالبانو پخوانی مفتی اعظم ملا عبدالعلی دیوبندی ویلي، ښځو ته حتی په کور کې هم لیکو لوست ور زده کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي هیوادونه تش په نامه اسلامي هیوادونه پاتې دي، ځکه چې د ده په وینا نجونو ته یې ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي، له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري، نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټوي.
د خلق پراته دي زنانې په ذریعه د تلیفون دا غلط غلط روادت پیدا کوي چې په هغه باندې فحشا او منکر دا کوي او هغه ته ځان آماده او آراسته ګرځي. نو خط و زنانو تشوبل په کور کې هم ناجائز، دا خصوصیت د هغه زمانو و بس زموږ په زمانه کې نه دی روا. او که څه شوای چې اسلامي ممالک مکتبونه یې جوړ کړي د زنان، زنانې پکښې خطونه وایي، خطونه زده کوي. دا اسلامي ممالک تنها و تنها په نامه د اسلام پاتې دي.
او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په زورولو باندې هم ورټولو. فلانو یو ویډیو خپره کړی ده چې پکې لیدل کیږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشۍ وسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د ښکلا د کلب استاد هم و، د 50,000 افغانۍ پور لنډولو لپاره وژلی او موټر یې ترې تښتولی. د دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي، د طالبانو دغه عسکر یې زوی ته ویلي و چې د واده لپاره یې تر یو ځایه ورسوي، خو په لاره کې د موټر د تښتولو لپاره وژلی دی. بلا ویډیو خبر شوی چې خې د طالبانو یو قومندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو اوسیدونکي درول او د تذکرې په نلر لوی ملامتي. دغه طالب مسول د کابل اوسیدونکي ته وایي، که تذکره نه لري زه نشم پوهېدی چې ته افغاني کنه. فلانو نیوکه کړې چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي کنه، نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي؟
ته افغانیستي یو خارجی استی؟ ما چرا که میتمنان حاصل بکنم همرو یک کس که تذکره نباشه باید بندی شد؟
بله دفعه بعد انشاءالله، دفعه بعد انشاءالله همرو خود میگردنیم بعد از این.
دریم ویډیو هم خبر شوی ده چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایي یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي، د ربیع او مخته تک ته نه پریږدي تر دې چې عام خلک یې ترمنځ کیږي او طالبان هڅوي چې دغه سیلانی یوټیوبر پریږدي. د ټولنیزو رسنیو بل موضوع په نړیوال جام کې له ډیرو بدو ماتو وروسته له یو مینوال سره د پاکستانی لوبغاړي د لاسو ګریوان کېدو و. حارث روف چې پاکستانی لوبغاړی دی، د امریکا په یوه سیمه کې له خپلې مېرمنې سره قدم وهي چې د خپلو قاریدلو مینوالو سره مخامخ کیږي او ترمنځ یې ګواښ او تلاش نه لاسو ګریوان کېدو ته خبره رسیږي. افغان کرکټ مینوالو دغه پیښه افغان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاده کړې، خو په عین حال کې د اتو غوره لوبډلو له کتاره د پاکستان په غورځېدو یې خوښي هم ښودلې ده. پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلي لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوښي مهم نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي د دغه چلن سره به مخامخ کیږي. د پاکستان داخله وزارت بیا ویلي د خپل لوبغاړي د بې عزتۍ پوښتنه به وکړي خو نه دی ویلي چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه چالي خبري د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پوهنتون ساينس پوهانو په لومړي وار داسې روبوټ قومندان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې له چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستې. د چاینا مارننګ رسنۍ په قول دغه روبوټ د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستي او بیرته منعکس کولی شي. څیړونکو ویلي دا روباټیک قومندان کولی شي په هغه صورت کې چې انساني قومنده ورکوونکي موجود نه وسی یا نه غواړي د جګړې ډګر کې ووسی د انساني قومندې ځای نیسي او په خپل د جګړې رهبری کولی شي. که څه هم دا کار ډیر خطرناک بلل خو چینایي ساينسپوهان ویلي دغه روبوټ ډیر سنګین خو یو باوسیله دی او کولی شي چې غوره قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي خو هیڅکله د انسان په څیر احساساتي او تون چلن نه کوي. او افغانستان کې که څه هم ښوونځي او ته د نجونو په بندیز له زرو زیاتې ورځې تیرې شوې خو د امریکا په میساچوسټس کې جالبه خبره دا شوې ده چې د پولارډ په نوم یو منځني ښوونځي نه درویش جوړې هغه ماشومان فارغ شوي چې په غبرګونې ډول خور او ورور زیږېدلي وو. د دغه منځني ښوونځي سږنې فراغت غونډه کې 450 زده کوونکي شامل وو چې 46 تنه پکې غبرګونې زیږېدلي ماشومان. د دې ښوونځي ادارې ویلي دوی سره ښوونځي کې هر کال د غبرګون ماشومانو 15 یا نهایت 10 جوړې داخله اخلي خو دا ځلې درویش جوړې 10 ماشومان فارغ کړل چې په غبرګونی ډول خور او ورور زیږېدلي وو. اخوا برازیل کې بیا یوې نابې او زوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکې جوړې نړیوال ریکارډ خپل کړ. 21 پاولو ګابریل ډی سیلوا باروسا او 28 کلنه کاتیوسیا لهنشینو لومړی بار 2008 کال کې سره بلد شوي او تر ننه د مینې رشته پاللې. پاولو 15 انچ قدر لري او میرمن یې 300 سانتی پورته 15 انچ قدر لرونکې ده. دغه جوړې جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخا یو خو زړونه مو تر دنګو انسانانو هم ډیر لوی دي. دواړو ټینګار کړی چې د ټولې نړۍ ورکړي دردونه خپل منځونو کې سره شریکي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته دی. او په همدې سره د نن و مورز عمران خانم هر اونۍ له سید شینواري سره د پیښو د متفاوت زاویې تحلیل ته ځانګړې و مورز د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ازادي ملما
سلامونه د ازادي رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیرا یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف یې هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. میرمن مینپال په هالند کې د وی ډاکټرې په توګه کار کوي خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغه د ازادۍ میلما په ځنګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلی خبرې را سره کړې چې دا د وړاندې کیږي. محبوب مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان د سره پیژند.
د مینې ډک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم او ډیره مننه چې د ازادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2008 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینپال د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو سره ته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهیږم چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نشته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1975 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله او با وجود د ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډېر ښایسته انځور لرمه د تېرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چېرته چې خلک په یو بل باندې ډېر مهربانه وو، یو د بل قدر یې کا او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتیبانه وو. با وجود د چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زمن باید په عین سطحه تحصیل وکړه او همیشه هم دغه یې تشویق و. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې او خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته دا ډېره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه. او د امنیتي خوانم با وجود دو چې بعضې امنیتي چلنجونه د کابل ښار همیشه ورسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته، تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اورېدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي و تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لری ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغه شوم او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ. او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلي میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که یې زه تحت لفظي تاسو ته ترجمه کړم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق امراض تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د مواد حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړي دي او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقه وړ زده کړې وي او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه. او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه. او په سپینه چپنه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دوه چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پېژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل هم موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې واخور څلور ورم د طب رشتې انتخاب کې او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت دلوي.
میرمن مینپال، د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، ناامنۍ هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو څه راته ووایئ.
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه یم چې د یو جزوه په 15مه او 16مه لسیزه کې تر هغه ځایه پورې چې د ما په یاد کېږي او په 16مه لسیزه کې ما خپله درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی وه او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخکا، نو اوس اکثر افغانی ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو د هالند مثال درکمه، افغانی ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطح کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلات یو چې په افغانستان کې د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختی درلوده چې تحصیل او تعلیم تزده کرو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلوده چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی، لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی محصلین و خدمت که ایخی و او دی مغو دی مشران و استادان و دی برکت نه. نن هم دی افغانستان علمی سرمایه به خارج او په داخل دی وطن که جوانده ایده.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
لوبخالو
لنړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم، او چکم چلور ویشت کاله کیږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډیر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوی؟
د تاسو خبره ډیره دقیقه ده تکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د طب د ډیپلوم د راسته راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي. او دغه نه بعد باید دی هالندی مسلکی ژبه زده کړه او امتحان په اکادمیک سطح باید تکمیل شي او دغه نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د تپ چې دلته معادل ده په بچلر اف میډیسن او دغه نه بعد دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې در مکمل شي بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي، چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لویه آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي، د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2021 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کیښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده یا چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکا د مشوره د خارجی متخصصینو او موږ د زمینه ایجاد کو چې د مشوره د خارجی متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي، په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو، چېرته چې موران د یو مسؤونه زیگنتون امکانات پیدا کرد او په زمین که موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ترینینګونو زمینه مساعده کو په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطح د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوانه مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ځای کېږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکترانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکترانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو، تر څو دوی وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریک کړي او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نادولتي مؤسسې سره کار کوئ، او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی، او په هالند کې مم د په حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نادولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلک له یو شمېر دې مؤسسو نه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ، خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل صاحب، چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار په انجوګانو باندې د لاسه ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج ان جی اوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول، د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک اجاره شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمینه سازی چې موږ اجاره کړې ده، د خپلو هغه مسلکي کمایي نه موږ سره لاس په لاس شوي یو، او دا زمینه هم اجاره کړې ده، او هغه خلک هم چې د موږ سره همکاري کړې ده، هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ دا زمینه اجاره کړې ده. دوهم، در چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپله کار لرو او معاش لرو، او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کړ، ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کړ، با وجود دو چې در ډیر قیمت ډاکتران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکی د بودیجه حساب او د موږ مصارف به شفاف توګه د موږ په ویب سایت کې نشر کیږي. او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې که غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولري، موږ د هغو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه نه دی، او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سنبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شئ؟
بله تکل صاحب، د ما ډېر امیدواري زیاته ده چې په راتلونکي دوه درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم، توغځای شي د اقتصادي امکانات ماته اجازه راکړه، او خپلم افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکانی بی خپلم هم شخصا به پروسه تعلیم و تربیه طبی و مسلکی که سهم واخلم، او آقا بخشو که چه اصلا پا افغانستان که کار که بانده نده شوی پوغو بخشونو که خدمت بکرهشم.
لده مؤسسه سرا مالی مرست چوک یا کم هیواد کوی؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کومک د مسلکي دوستانو نه، ډاکتران او نور مسلکي پرسنل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکاره دي، د هغو د کومکونه دي. او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکترز هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت د هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو. او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دو کار دوام ورکو، ولی چه تجربه متاسفانه پا افغانستان کم دغه ده چه هر وقت چه ده سیاستو مخ وگرزیده خدمات بی قطعشی، ولی امیدوارم چه پا افغانستان که شرایط ثابت پاتشی او ده امنیتی حالت چه الحمدلله و ثبات لیدی پندو امنیتی حالت ثابت پاتشی او دیموک خدمات دوام داره وی. منتها دیوی خبر وارم چی تأکید و که ما چه امیدواره ما چه دی جون دی پاره مکاتب هرچ زرت زرفالشی، ولی چه خزی اون جون دی طول نمایی دی وجود دی او کده دی استعداد او انرژی استفاده و نکنن و آقا جامعه بردیره پس مانوی، او خصوصا پتی بی سکتور که دی نورو عمده سکتور رو چنگ تا دی خزو دی تعلیم و تربیه او دی علمی کارون اشد ضرورت دی.
مننه مرمن میرپال. مال دیرو خلکو او دیدلی دی چه وی کلی چه دی کار موده پای تا رسیگی او دی تقاوت وقتی راشه، البته پا بحرانه و هیوادونو که نو دوی وی چه غواری افغانستان تولار شی حل تا کارو که دی خپلو خلکو لپاره کارو که، او مخصن دا خبره ما دیره لد داکترانو او دیدلی دا تاسو دی راتلون که لپاره دا سی کم پلان لره؟
تکل سید ما امیدواری خود داده چه دی تقاوت وقت منتظر نشم او تیر کال مخی دی تقاوت نه، انشالله دی امکانات بلرم چه افغانستان تا سفر وکم او زیادتر وقت که طول وقت نشی حال تا تیر که مطبعا پا آلند کم دی ما اولادونه دی او مسلکی نتورک میده اینو هدف بودی ما دغه وی چه دغه امکانات او نتورک دی علمی چه ده دی دو وصله ول دی افغانستان دی پاره دی موک الحمدلله پا افغانستان کم پا حد کافی دکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو او دی موک خدمت به دغه وی چه دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط پا خدمت که دو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن مینپال چې له ازادۍ راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې که در راته ووایاست لطفاً چې تاسو د خپل ژوند یوه لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده او حتماً به له هغه ځایه خاطرې هم لرئ. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتماً ده چې ژوند مو کړی خاطرې به حتماً لرئ. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ په هالنډ کې روزمره ژوند کوئ، وطن دریادیږي کله کله؟ ډېر دریادیږي، کم دریادیږي؟ په دې باب راته ووایئ لطفاً.
دا یوه ډېره مناسبه او په ځای خبره ده چې په د قدیم نه ویل شوي دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دي چې خپوړې کړي وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې دي خپوړې کړي وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندی ده، با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یمه، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه و هر ساعت په زړه کې ژوندی ده. او که هر چېرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راست را ژوندی دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی. او مینه هر ورځ په زړه باندې اوري، او کله لرې میو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه هم ډېره ډېره مینه ورسره ده. او آرزو هم دغه ده چې افغانستان نور و آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وي، چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت پرک دي په خاطر جمعی خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، د نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده هغه زده که وطن ته یې راوړي، او خپله ونډه او سهم واخلي د اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هر برخه کې. نو دا د موږ آرزو ده، او وطن د موږ وجود دی، او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو، او که مړ کېږم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هالنډ کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې مینپال سره مو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې ځانګړې مرکه اورېده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.